یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم دولس بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات اوري افغان خبریالان وای په ورسته کې د خبریالانو وژنې کمی شوې خو تاوتریخوالی ورسره ډیر شوی
2001 کال متاسفانه ډیر خنړی کال او په دغه کال کې موږ پښتنه ژورنالیستان شهیدان ورکړل
د طالبانو له وخت رسیدو وروسته یو شمېر کسان وای ټولنیزو شبکو ته لډاره شاړولې په دې تړاو په هلمند کې د یو وژل شوی انجینر کورنۍ وای
چې ورزمه از ما د ورور جسد ته مې دروي چې هغه ظلم ورسره سوی چې بيخي په هیڅ کتاب کې نه وروه
په کابل کې د هغو انزورګرانو چې پر دیوالونو به انزورونه کښل کار درېدلی دی
محدود څه چې بيخي بالکل بند دي ټول فعالیتونه زمن
کونړ کې د کبانو فارم لرونکي وای کاروبار خراب شوی دی د دې خبرونه په دوه منی مای کې نور بسته د شزو لپاره ځانګړی پروګرام اوري خو اوس په پایل کې صفی الله ستانکزی د افغانستان او نړۍ خبرونه اوروي
سلام ده مهم خبرونو سرټکی ده بشری حقوقو د تار سازمان یوې مسولې د کاناډا لخوا له افغانستان د خلکو د استلو هڅه استایلې ده نن د کابل د شاهزاده سرای د صرافانو په مارکیټ کې افغانۍ د ډالرو په وړاندې یو څه نور هم قوي شوې ده لساره یې 1.3 افغانۍ تبادله کیږي او د اروپایي ټولنې مشران نن په بروکسل کې غونډه کوي بشپړ خبرونه د امریکا کانګرس پرون هغه کلنۍ دفاعي بودیجه تصویب کړه چې پر اساس په افغانستان کې د امریکا د شل کلنۍ جګړې د ارزونې لپاره یو ځانګړی کمیسون ټاکل کیږي دغه کمیسون ټاکل د 1.8 میلیارد ډالر دفاعي بودیجې او برخه ده چې سنا جرګې د نه هاتیا مثبتو د لاسو مخالفو رایو سره پرون تصویب کړه له دې مخکې تیره اونۍ د امریکا استازي جرګې دغه بودیجه چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن توشې ته اړتیا لري تصویب کړې وه د افغانستان د جګړې د ارزونې کمیسون به له دواړو ګوندونو جمهوري پالو او ډیموکراتانو څخه جوړ شپاړس غړي لري او د یو کال په موده کې به خپل لومړنی راپور وړاندې کوي او نهایي به په درې کلونو کې بشپړوي دا کمیسون به د افغانستان د جګړې په اړه چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه وه یو بشپړ جاج اخلي او دراتلونکو عملیاتو لپاره به له دغې جګړې د اخیستل شوو تکتیکي او ستراتیژیکو درسونو سپارښتنې وړاندې کوي په افغانستان کې د امریکا نږدې شل کلنه جګړه د تیر اګست میاشتې په پای کې له دې هېواده د ټولو امریکایي سرتیرو په وتلو سره پای ته ورسېده او طالبان بیرته په افغانستان کې واکمن شول د بشری حقوقو د څار سازمان یوې مسؤلې د کاناډا لخوا له افغانستان د خلکو د استلو هڅه ستایلې ده دغه سازمان د ښځو د حقوقو مرستیال هیدربار په خپل ټوټر باندې لیکلي چې خوخه د لا هم ځینې هیوادونو له افغانستان خلک باسي هغې کاناډا ته شاباسی ورکړی چې افغانان باسي او د دې هڅې د لا ګړندې کولو غږ یې کړی کاناډایي چارواکو له هغې ډلې د کاناډا د کډوالو او پناه غوښتونکو وزیر شان فریسر ویلي وړمه شپه 1.4 افغانان کاناډا ته ورسول شول هغه ویل دا خلک په البرټا کې د دمګړی لپاره مشت شوې دي د افغانستان په خوانه ولسمشر حامد کرزی وای طالبانو په زور کابل نه دی نیولې بلکې ورته بلنه ورکړل شوې و چې خارتنه نه وځي ته په دې خار کې د ګډوډیو او لوټ او تالان مخاوني ول شي خغلی کرزی د غسرګندونی له اسوسییټډ پریس اژان سره په تازه مرکه کې چې پرون خبره شو کړي او ویل دي ورسله هغه چې په خوانی ولسمشر اشرف غنی ناببر او په پټل افغانستان ووت د طالبانو ته چې د کابل خار تر دروازو پورې رسیدلی او بلنه ورکړه چې خارتنه نه وځي کرزی چې په کابل کې خپل من یو وړو ماشومان سره اوسې دا خبره په ټینګه وکړه چې له هیواد د غنی وټلو په ورستیو دقیقو کې هغه پلان شند کړ چې د او د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر عبدالله په دوحه کې له طالب مشرانو سره پریکار کړی وو او لمخې طالبان په منظم ډول کابل ته ننوتل د اسوسییټډ پریس اژانس د راپور لمخې دی وی احتمالي موافقه د عملی کېدو د دقیقو شمیرنه د طالبانو لخوا د کابل لنیول یو ورځ مخکې د اگست په 14 پیل شوی و. د راپور له مخې کرزی او عبدالله له غنی سره په کتنه کې موافقه کړې وه چې پر سبا به دوی دواړه له یو 15 کسیز پلاوي سره دوهی ته ځي چې د واک د شریکولو پر موافقې خبرې وکړي. نن د کابل د شاهزاده سرای د صرافانو په مارکیټ کې افغانۍ د ډالر په وړاندې یو څه نور هم قوي شوی او له سهار راهیسې 103 او 104 افغانۍ د یو ډالر په وړاندې تبادله کیږي. دا خبره د کابل د صرافانو د ټولنې سرپرست حاجي دادګل حضرتزی نن ازادي راډیو ته وکړه.
نن 23 د قوس د پرون په څیر ډالر د 103 نه تر 104.5 افغانۍ پورې تبادله کیږي. دلته هوا سړه ده، واوره ورېدلې ده، لا تر اوسه پورې اصلي ریټونه هم نشته.
ښاغلی حضرت زی، د ډالر په وړاندې د افغانۍ د ارزښت لوړېدو دوه مهم دلایل په ټولو ولایتونو کې پر افغانۍ د راکړې ورکړې او د اسعارو د قاچاق وړونکو په وړاندې د طالبانو د حکومت وروستي اقدامات وبلل. طالبانو وړمه ورځ اعلان وکړ چې په ټولو ولایتونو کې به راکړه ورکړه پر افغانۍ کېږي او له سرغړوونکو سره به سخت چلند کېږي. ډالر چې نرخ یې وړمه ورځ تر 130 افغانۍ پورې رسېدلی و، پرون ډېر راولوېد او د ورځې په پای کې شاوخوا 104 افغانۍ د یو ډالر په وړاندې تبادله کېدې. او د اروپایي ټولنې مشران نن په بروسل کې غونډه کوي چې بحثونه به تر ډیره پر بیلاروس، کووید-19، انرژي او د اوکراین روسیې پر پوله د روسیې د پوځي پیاوړتیا پر سر زیاتو شوو کړکیچونو څرخي. د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې د پوځي ځواکونو ځای پر ځای کېده او پر اوکراین د یو احتمالي برید په اړه اندېښنې د اروپایي مشرانو د خبرو د اجنډا په سر کې دي. اروپایي ټولنې له روسیې غوښتي چې کړکیچ کم کړي او د اوکراین په ختیځ کې د 2 کلن کړکیچ پر سر بیرته ډیپلوماسۍ ته مخه کړي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
خبرونه مو له آزادی رادیو واوریدل. زموږ خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. د افغانستان د خبريالانو د دفاع کمیټه وای په وروستي 4 میاشتو کې په هیواد کې د خبريالانو د وژنې پیښې کمې شوي، خو په وړاندې تاوتریخوالی لا هم روان دی. د دفاع کمیټې مسؤل او د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مرستیال عبدالمعید هاشمی آزادی رادیو ته وویل لا هم خبريالان معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې لري. دا په داسې حال کې ده چې د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې په تازه خبر کړي کالنی راپور کې روان 2021 میلادي کال د افغانستان د خبريالانو لپاره خونړی بلل شوی دی. د موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې 2021 میلادي کال د افغانستان د خبريالانو لپاره خونړی هیواد بللې. په دې هیواد کې د خبريالانو د دفاع بنسټونه وایي په دې کال کې شپږ افغان خبريالان وژل شوي او لسګونه نور د تاوتریخوالي سره مخ شوي. د افغانستان د خبريالانو د دفاع کمیټې مسؤل او د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مرستیال عبدالمعید هاشمی ازادي راډیو ته وویل اوس چې پر افغانستان طالبان واکمن دي، که څه هم د خبريالانو د وژنې قضیې کمی او آن صفر شوي، خو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیې لا هم شته.
2021 کال کې وړاندې تر دې چې طالبانو اسلامي امارت په کابل واکمن شي، متاسفانه ډیر خنړی کالو په دغه کال کې موږ فقط نه ژورنالیستان شهیدان ورکړل چې زیاته برخه یې خزینه خبري اعلان وي. د طالبانو د اسلامي امارت تر اتلون وروسته د ژورنالیستانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې کمې شوې نه دي، ولې خوشبختانه چې د ژورنالیستانو د وژنو د شهادت پیښې کچه راټیټه شوې ده. موږ امیدوار یو چې عام وسلوال طالبان به روزنه ویني، ټریننګ به ویني، د خپل مشرانو د فرامینو د هدایاتو مطابق به غوي د رسنې سره ښه چلند او خبر خوردو کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې په نړۍ کې د بندي خبريالانو په کلنی راپور کې ویلي چې په 2001 میلادي کال کې په 23 هیوادونو کې 293 خبريالان بندیان وو چې دا په 13 کلونو کې تر ټولو ډیر شمیر دی. د دې کمیټې د معلوماتو پر بنسټ په 2021 میلادي کال کې په نړۍ کې 240 خبريالان وژل شوي چې تر ټولو ډیر په افغانستان کې وژل شوي. د دې راپور پر بنسټ په 13 کلونو کې هم تر ټولو ډیر خبريالان په افغانستان کې وژل شوي. د افغان خبريالانو د دفاع کمیټې مسؤل او د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مرستیال عبدالمعید هاشمی وای که څه هم پر روان کال کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو دقیق شمیر نشته، خو دی وای په تیر 2020 میلادي کال کې په بیلابیلو پیښو کې 8 افغان خبريالان وژل شوي او 19 نور ټپیان شوي وو. نوموړی وایي دا شان په دې کال کې 45 خبريالان ګواښل شوي او 6 نور بندیان شوي. ښاغلی هاشمی وای د تیر جمهوري نظام وروستۍ میاشتې د خبريالانو لپاره خونړی وي چې ځینې خبريالان پکې په مرموز ډول وژل شول او وژونکي معلوم نشول. که څه هم هغه وخت حکومت وژون کې طالبان بللی وو، خو طالبانو د خبریالانو په وژلو کې لاس لرل رد کړی وو. عبدالمجید هاشمی وایي په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې نږدې سل خبریالان په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي او له حکومت سره د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 250 قضیې ثبت وي چې د څېړنو ژمنه شوې وه، خو تر اخره یې په اړه څېړنې ونه شوې او عاملینو ته یې سزا ورنه کړل شوه. ښاغلی هاشمی وایي چې لا هم د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیې شته. دا شان معلوماتو ته د خبریالانو نه لاسرسی د دوی په وړاندې بله جدي ستونزه ده. خو د طالبانو حکومت وایي چې هڅې کړي د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو مخه ونیسي او معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې اسانتیاوي رامنځته کړي. د طالبانو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل،
اول خو باید وایم چې اسلامي مرد پر اتاق بیس خبري عالم چیرې وزل سوی نه در نیزبان ته خطر پیښ سوی دی. البته د کاري جریان په وخت کې کله کله ستونزې ورته پیښ سوی دي چې څو علتونه وو. د خبریالانو برخورد له موږ سره ډېر نوی وو، طبعا ځینې جو کې عدم پوهاوی منځته راته. زموږ ځواکونه هم خبریالانو سره برخورد ډېر نوی وو، کله کله د سوي دسې کوچنیو موضوعاتو باندې ستونزې جوړې کړي دي. بل وضعیت داسې و چې د تحول راغی، په دې وخت کې ټول شیان بیرته نارمل کول او کنټرول وخت غواړي.
ښاغلی مجاهد وایي که ژورنالیستان د خپلو قضیو په اړه محاکمو ته عارض شي نو رسیدنه به ورته وشي. په همدې حال کې یو شمېر خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وایي تیر شل کلونه په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې خونړي وو او دوی په خپلو قربانیو د بیان ازادي وساتله، خو اوس ډېری دوی خپلې دندې له لاسه ورکړي او تیرې شل کلنې لاسته راوړنې یې د لمنځه تللو له ګواښ سره مخ دي. خاطره نوری په کابل کې د یو خصوصي رسنۍ ویاند او خبریاله ده.
په افغانستان کې ډېری رسنۍ لکاره غورځېدلې دي، ځکه دا محدودیتونه دوی ته اجازه نه ورکوي چې لکه د پخوا په څیر کار وکړي، او په دې سره ډېری خبریالان بیکار شول، په کورونو کې کیناستل، حتی دا چې شاقه کارونو ته یې مخه کړله. دا مستقیما د یو هیواد په بیان ازادۍ برخه کې یوه لویه ننګونه ده چې خبریالان ورسره مخامخ دي.
اغلی نوري له طالبانو غواړي چې خبریالانو ته کاري شرایط رامنځته کړي. په افغانستان کې د خبریالانو د حقونو د دفاع بنسټونو هم ویلي چې په تیرو څو میاشتو کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هیواد کې نږدې 2000 خزینه خبریالان بېدندې شوي او شاوخوا 221 رسنۍ تړل شوي دي.
و موردل چې افغان خبریالان وایي په وروستیو کې د خبریالانو وژنې کمې شوي خو تاوتریخوالی ورسره ډېر شوی دی. البته روان 2020 کال دوی لا هم د افغان خبریالانو لپاره وژونکی کال بولي. له بلې خوا د طالبانو له واکمنېدو سره د ټولنیزو شبکو ځینې کارونکي وایي غلي شوي او ځینو یې ان خپل اکاونټونه بند کړي دي. دوی وایي له مخالفینو او منتقدینو سره د طالبانو د تون چلند لعمله پټه خوله د ځان په خیر بولی. په هلمند کې د یو وژل شوی ځوان انجینیر نوید کورنۍ ادعا کوي چې نو موړی وروسته له هغه وژل شو چې د طالبانو په اړه په فیسبوک یو پوست وکړ. د طالبانو د حکومت ویان دا موضوع ردوي. زبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره په خبرو کې د نوید د وژنې قضیه شخصي موضوع بولی او وایي چې دوی په ټولنیزو شبکو کې د شویو نقدونو په وړاندې زغم لري. نور حال په دې راپور کې
دی په جواب کې ورته وایي چې په موږ سیف په فیسبوک کې تبلیغات کوله.
ادعا کوي چې ورور یې وروسته له هغې د طالبانو لخوا ووژل شو چې په فیسبوک کې په دوی پسې یو پوسټ کړی وو. هغه ادعا چې طالبان یې ردوي. د هلمند استوګن د انجینر نوید ورور محمد شریف شرافت وایي نوید د فیسبوک پوسټ د نومبر میاشتې په 21 نیټه کړی وو.
انجینر نوید پر خپل فیسبوک پاڼه باندې یو عکس پورته کړ چې یو طالب د یو کور مخ ته ولاړ زیره ټولې او سره ویې لیکل چې معلمانو صاحبانو تاسو د دې سماج غواړي. 25 د نومبر څو مسله کسان راځي په فیلډر موټر کې دکان ته دریږي. اول خپل ټلیفون غوښتنه ځینې کوي، ټلیفون را که هغه بیا ټلیفون نه دی ورکړي، بیا ټلیفون ځینې اخلي وهي وټکې موټر ته پورته کوي. بیا یې لومړی اوزیت د هلمند له شرګا د امنیتي ملي لومړی اوزیت یې بیا بل ورور مې دستي بل دکان د خیږي په موټر کې دستي په پیسې کیږي. هغه په بازار کې سوي چې په پیسې کیږي چې راځي د لومړی اوزیت مخته د خیږي د نن کې د موټر ته دریږي. دا قسم پر چی شراوستي باندې ور جواب کوي چې دا په موږ وسیفه فیسبوک کې تبلیغات کوي.
شرافت وایي څو ځلې پلار ورونه او نور خپلوان طالبانو ته په ننواتې ورغلل، خو د بېلابېلو بهانو له امله یې ورور آزاد نه شو. ورپسې یې تابعه وکړه چې ډېر مشران طالبانو ته ورولي چې ورور ته یې بخښنه وکړي، خو د نومبر میاشتې په 18مه نېټه چې دوی بیا طالبانو ته د ننواتې په خاطر ورځي، د ته زنګ راځي او د حوزې یا زندان پر ځای یې روغتون ته غواړي.
دا و چې ما ته زنګ راځي چې د انجینر نوید پښه ما ته د شفخانې ته راس ورته موضوع څنګه د دی وایته پلار اس هلته چې ورځمه زما د ورور جسد ته مې دروي چې هغه ظلم ورسره سوی چې بیخي په هیڅ کتاب کې نه وروه چې فضا یې ورماته کړې وه، سترګې ورچولې وه، مخې ټول د کنداغونو هواري وه، ملا لاسونه پښې بدن ټوله زخمي زخمي و، په اولو ټکولو شهید کړی و، بیا روته لاس تړلې غورځولی وو.
څوک وهل شوی، څوک وخل شوی، دا ټولنیز رسنۍ فیسبوک یو کاروونکی چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
خپله شخصا فیسبوک ما دی اکټیفش کړم یک مدت.
ما خپله فیسبوک پانه تړلې ځکه یو شمیر فیسبوک پانو ماته پیغامونه راتلل، اخترونه یې راکول چې تاسو د جمهوریت پر مهال د شلو کلونو کې فساد کړی او نورې ناسمې خبرې. نو ما خپل فیسبوک پانه او تړله، خو کله کله یې چې کوم زه نشم کولای د طالبانو په اړه سوالی کوم
ما چیز نشته کنه مله طالبان.
د ټولنیزو شبکو یو بل کاروونکی محمد عمران هم ادعا کوي چې طالبانو هم واک ته رسیدو مخکې او هم اوس چې بیا واکمن شوي له هغو کسانو سره سخت چلند کړی چې په ټولنیزو شبکو کې یې د دوی کړنې نقدولې. د ده په خبره له همدې امله اوس ډېر کسان د دوی په اړه د څه لیکلو جرأت نه کوي یا هم مجبوریږي چې خپلې خبرې سانسور کړي.
طالبان د بیان په ازادۍ باندې هېڅ باور نه لري. په تېرو وختونو کې هم دوی خلک یا د فیسبوک پوسټ باندې یا په فکري مخالفت باندې یا په مجلس کې له یو چا نه یوه خبره سوي دوی وژلي. په ټولو ولایتونو کې هغه خلک په نښه سوي دي چې پخوای پوسټونه کړي یا اوس کړي شکنجه کړي دي او اخطارونه یې ورکړي دي او هغوی نه اقرار اخیستل شوی داسې بیا به تاسو ته پوسټونه نه کوي. او هغه خلک اوس پاتې دي په طالبانو د انتقاد چې په بهر کې د کورنیو سره میشت دي، هغه خلک چې په بهر کې یوازې یو کورنۍ په وطن کې حتی هغه خلک لا پوسټونه نه شي کولای ځکه کورنیو ته اخطارونه ورکول کېږي یا یو ورور یا پلان امنیتي ادارو ته ورغوښتل کېږي.
خو د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد وایي دوی زغم لري او هر کس کولای شي د دوی په حکومت سالم انتقاد وکړي.
سالم انتقاد د نظام د بهبود لپاره کیږي، داسې هر څوک کوي مګر لپاره هم منلی ده، هم کوم مخالفت نه ده کړی او دا تاسې اوس فیسبوکونه او د ټویټر بوت چارئ څومره ډېر انتقادونه روان دي کیږي موږ څه اکثر عمل نه ده ښودلی. نو اسلامي مرد په دې مورد زغم لري او خو نه باید څوک توهین هم وکړي، بلکې انتقاد وکړي. انتقاد سالم انتقاد بالکل د منلو ده او قبلیږي، څوک ستونزه نه ورسره لري.
ښاغلی مجاهد وایي د انجینر نوید د وژنې موضوع هم شخصي ده چې په تړاوې څلور کسان نیول شوي او څېړنې ترې روانې دي، خو د انجینر نوید د کورنۍ غړي وایي دوی هیچا سره شخصي دښمني نه لري. د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر وایي طالبان باید خلکو ته اجازه ورکړي چې په ټولنیزو شبکو او نورو رسنیو کې ډاډه خبرې وکړي او کیسه تر ځورونې او وژلو ونه رسیږي. د نوموړي په باور هیڅوک له نقد مبره نه دي او همدا نقد دی چې خلک او حکومتونه سمې لارې ته برابروي.
چې خلکو ته د خبرو کولو اجازه ورکړي، د بیان ازادي ورکړي، دا په ذات کې د دوی لپاره ګټه هم ده. او دا خپل هغه ګروپ دی چې د دوی نیمګړتیاوې په ګوته کوي او حاکم نظامونه متوجه کوي چې دغه لوري مستم کوي چې دا په ذات کې له نظامونو سره مرسته ده. او که احیانا دوی هغه خلک د دښمنانو په ډول ځان ته معرفي کوي، رچي یې وژني، له منځه یې وړي، دا فکر له منځه تللی نه شي، دا لاسته راوړ کې لا ډېرېدلی شي.
د یادونې د طالبان په لومړي ځل داسې وخت پر افغانستان واکمن شول چې رسنۍ د بیان ازادي او د معلوماتو د شریکولو ډېر ادرسونه نه وو، خو اوس چې دوی بیا واک ته رسیدلي وضعیت تر پخوا ډېر متفاوت دی چې د شنونکو په باور کنترول او سانسور به یې د دوی لپاره لوی سرخوږی او تاواني کار وي.
اوس مهال چې موږ د امن خونه کې نه یو، د ما ژوند په خطر کې ده.
افغانستان کې د امن د ډیرو کورونو د تړل کېدو لامل څه دی؟ د کورونو څه اهمیت درلود؟ نشتوالی څه ستونزې رامنځته کولی شي؟ د نور بستې د دې اونۍ خپرونه کې پر همدې غږیږو. د پنجشنبې په ورځ د افغانستان پر وخت 12:30 بجې له آزادۍ راډیو.
یو شمیر انځورګران چې په خوایې د کابل په واټونو کې پر دیوالونو انځورونه ښلوي نور دا کار نشي کولی. دا هنرمندان وایي چې د هنر په اړه په ځانګړي ډول د انځورګرۍ په اړه د طالبانو د حکومت دریز تر اوسه څرګند نه دی او له همدې امله خپل کار بند کړی دی. د کابل په ډیرو برخو کې پر دیوالونو اوس د طالبانو د سپین رنګ بیرغ انځورونه ښل شوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوه وروسته د هرې ورځې په تیریدو سره د کابل په دیوالونو د انځورګرۍ رول کمیږي او ځای د طالبانو سپین رنګه بیرغ نیولای. هغه دیوالونه چې په تیرو شلو کلونو کې د ډیری انځورګرانو لخوا انځور شوي وو د هر تیریدونکي کس پام به یې ځان ته اړوه او هر یو یې یو پیغام درلود. د هنر سالار بنسټ چې له شپږو کلونو راهیسې په افغانستان کې د دیوالونو د انځورګرۍ د ودې لپاره کار کوه اوس یې کارونه په ټپه درېدلي دي. د دې بنسټ د پروګرامونو مسؤول زبی مدبر وایي د طالبانو په وخت رسیدو سره د دوی ټولې هڅې په اوبو لاهو سوې. نوموړی وایي د طالبانو په حکومت کې په دیوالونو د انځورګرۍ د بیا پیلېدو هیڅ هیله نشته.
نټول په دې برخه کې نو ممانعتونه شته هو مونږه محدود څه چې بيخي بالکل بندې ټول فعالیتونه زمون محدود شوی نه دي چې حتی بندې د دې په برخه کې مونږه هیڅ نو فعالیت نشو کولای او تر اوسه پورې مونږ ته زمون خط یا مسیر نه دی معلوم شوی چې مونږه څوک په کوم ځای کې یا څه رقم مخکې لاړ شو.
د دیوالونو انځورګری په دیوالونو او عامه ځایونو کې د نقاشیو شکلونو لیکنو سمبولونو او نخو انځورولو هنر دی. سبي مدبر له طالبانو غواړي چې دوی ته د هنري فعالیتونو اجازه دی ورکړي. هغه وویل
سوچ د طالبانو حاکمیت په افغانستان کې راغی نو اوس فعلا فعالیت نه لرو. ټول فعالیتونه زمونږ په ټپه دي ځکه چې هغه فعالیتونه چې مونږ کړی وو په افغانستان کې هغه ټول ونړیدل او ورنګ شول. نو د هغې په ویر باندې مونږ نشو کولای او چې کوم فعالیت ولرو که فعالیت هم وکړو شاید مونږ سره ممانعت خپل وخی. طالبانو دریز هم تر اوسه پورې په دې برخه کې نه دی معلوم چې آیا دوی څه کوي.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنیدو څه باندې څلور میاشتې تیرې سوي دي او په دې موده کې د انځورګرانو، میناتورانو او نقاشانو فعالیتونه ډیر کم سوي دي. دغه وضعیت په افغانستان کې د هنرونو د پوهنځي زده کوونکو اندېښمن کړی دي. اتنا سلطانی 21 کلنه ده او د هرات پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي د څلورم کال محصله ده. دا ویره لري چې طالبان به د نقاشۍ هنر محدود کړي او یا به د نقاشۍ څنګه لمنځه یوسي. د هنر د زده کوونکو چې تر ډیره د مخ د نقاشۍ په برخه کې کار کوي د طالبانو لراتک سره د انځورګرۍ هنر راتلونکی تیار ویني.
وضعیت هنر و هنرمند هم
په افغانستان کې د هنر او هنرمندانو وضعیت نامعلوم دی او د هنر او نقاشۍ د څنګ د لمنځولو امکان شته. که طالبان د نقاشۍ څنګ لري هم نکړي خو یقیني ده چې یو شمېر مزامین به له دې څنګ لري کړي. طالبانو د دیوالونو انځورګرۍ په سپین رنګ لمنځه یوړلې او د نقاشۍ هنر ته هیڅ درناوی نه لري. هنرمندان یې اړ ایستل چې هیواد پرېږدي
و بیشانو به کلی با رنگ سفید از بین رفته بود.
په افغانستان کې په دې وروستیو څلورو میاشتو کې د نقاشۍ هنر د زده کړې ډیری مرکزونه رخصت دي. طارق حبیبي هغه افغان نقاش انځورګر دی چې په یاده برخه کې خپله د آثارو د تخلیقولو ترڅنګ شاوخوا 2000 نورو کسانو ته هم په حرفه‌ای ډول د دغو هنرونو د زده کړې زمینه برابره کړې وه. دا وایي له څلورو میاشتو راهیسې د زده کړو دغه مرکز تړلی او هیڅ عاید هم نه ترې لري.
ما در دو میاشتو اول
په لومړیو دریو میاشتو کې بیخي تعطیل و، اوس هم نیمه تعطیل او یا هم تعطیل دی. په تیرو شپږو میاشتو کې زموږ د تابلوګانو پلور په افغانستان کې بیخي صفر و. آن یوه تابلو مو هم نه ده پلورل شوې. د څیرو ډېری تابلوګانې مو له مرکز ټولې کړې او په دې برخه کې کوم فرمایش هم نه لرو او د زده کړو لپاره هم څوک مراجعه نه کوي.
طالبانو د 1990 لسیزې په دوهم نیمایي کې د خپل واکمنۍ په لومړۍ دوره کې د انځورګرۍ په برخه کې د انساني انځورونو مخالفت کاوه او دا یې د اسلامي ارزښتونو خلاف عمل ګاڼه. خو د واکمنۍ په نوې دوره کې تر اوسه د انځورګرۍ اړوند خپل دریځ نه دی اعلان کړی. و مغوښتل چې د نقاشۍ د هنر په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو. خود طالبانو د حکومت ویند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد زموږ اړیکې او پیغامونه ځواب نه کړل، خو مخکې ښاغلی مجاهد بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې د موسیقي او فلم د هنر په اړه ویلي و چې د موسیقي د تولید او افغان فلم ریاستونه به خپل فعالیتونه پیل کړي. ښاغلی مجاهد ویلي و چې د موسیقي د تولید ریاست به په لومړیو کې ترانې تولیدوي او د فلمونو لپاره هم دوی سره ځینې سوژه سته چې غواړي ترې فلمونه جوړ کړي، خو نوموړي دا هم ویلي و کوشش کوو چې کار یې د شریعت په چوکاټ کې برابر وي. د یادونې ده چې د زبی مدبر او اتنا په ګډون ډیری افغان هنرمندان په ځانګړي ډول انځورګران په افغانستان کې د حکومت د ګړندي سقوط او د طالبانو د تسلط له امله په ټکان کې دي، او دوی وایي د دومره چټک سقوط تصور یې هم نه کاوه. انځورګران له طالبانو غواړي چې هنرمندانو ته د کار کولو اجازه ورکړي، څو له اقتصادي ستونزو او د هنري خنډونو له امله د هیواد پریښودو ته اړ نه سي. که څه هم له دې وړاندې ډیری هنرمندان د طالبانو له ریلا افغانستان وتلیتی.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په کونړ کې د کبانو فارم لرونکو وایي تولیدات شدي خو به چټی دي، ځکه ډیر کبان له پاکستان راوړل کیږي. په کونړ کې د کبانو د بچیو هیچیری او وبخشي په کونړ کې د کبانو تولید په ورستیو کلونو کې ډیر شوی دی او ګن فارمونه جوړ شوی دي، خو کب د فارمونو د خواندان وای چې د کبانو خواړه او نور ضروري مواد ګران دي. د دې موضوع په اړه د راپور ووري
کونړ هغه ولایت چې پریمانه وبلر یو پکې د کبانو روزنې لپاره ښه زمينه برابره ده. د تیر حکومت په اخیری دو کالو کې په یاد ولایت کې د کبانو د روزنې یو سلويخت فارمونه جوړ شوی چې ډېرې فارم لرونکي له تولید خوختي، خو وای په هیواد کې شته اقتصادي ستونزو او له پاکستان څخه د کبانو غوښه واردولو یې بازار کمزورې کړی دی. د نارنګ ولسوالۍ د کوټکي سیمې اوسیدونکي عبدالوهاب چې د کبانو درې فارمونه لري وای د ګټې او د ژوند د خوالي په نیتی د کبانو ساتنې او روزنې فارمونه جوړ کړل، خو حالات پرې ډېر زر بدل شول. دا یوازې عبدالوهاب نه دی چې د کبانو جوړو کړو او تولید ته رسیدلو فارمونو ته حق حیران او ګوته په غاښ ولاړ دی، بلکې د هغه په څیر په لسګونو کسانو د ګټې او ښې راتلونکي په نیت په کونړ کې د کبانو روزنې او ساتنې کاروبار پیل کړی، خو اوسنیو شرایطو کې د کبانو د نرخونو ټیټوالي او د خوراکي توکو بیو لوړوالي خپلې راتلونکي ته اندېښمن کړي دي. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ د ریاست مسؤلین هم مني چې فارم لرونکي د ستونزو سره مخ دي. د کونړ زراعت ریاست کې د مالدارۍ چارو مسؤل ډاکټر نورالدین سادات ازادي راډیو ته وویل په کونړ کې د کبانو د ساتنې او روزنې یو څلوېخت فارمونه لري چې شلې د کرنې وزارت د ملي برنامې لخوا او پاتې خلکو په خپلو شخصي پانګو جوړ کړي چې هر یوې له 2000 څخه تر 5000 پورې د مایانو د ساتنې ظرفیت لري. ډاکټر نورالدین سادات زیاتوي چې د کونړ سیند دواړو خواو ته پریمانه غیر کرهنیزي ځمکې شتون لري چې د کبانو فارمونو جوړولو او روزلو لپاره مناسبې دي، او زیات کسان غواړي چې دغه ډول فارمونه جوړ کړي، خو د حکومت او مرستندویانو همکاري ته اړتیا لري.
زیاتره خلک فارمونو جوړېدو ته لیواله دي، مګر اکثره اقتصادي ستونزې لري، نو که دولتي او غیر دولتي موسساتو لخوا ورسره مالي کومک وشي نو فارمونه به جوړ کړي او خلکو ته به په پراخه پیمانه پوری تیندار غوخه ارزه کی.
فارم لرونکي له طالب چارواکو غواړي چې له بهره د کبانو پر واردېدونکو بے کیفیت غوخو بندیز ولګوي، څو دوی خپل هیوادوالو ته د میانو تازه او په هر لحاظ صحیح غوخه ورکړي. د په یاد ولایت کې چارواکي وای خاروالۍ او نورو اړوند ادارو سره د فارم لرونکو ستونزې شریکې کړې او ډېر زر به ورته داسې حل لارې پیدا کړي چې هم به د ولسونو او هم به د فارم لرونکو په ګټه وي. په کونړ کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
زمونږ د کونړ چې کوم فارمونه دي دا زمونږ د کونړ سرمایه ده، الله دې وکړي چې دا شانه نور هم خلک سرمایه گذاري وکړي او خپل ځان ته خپل کار پیدا کړي، خو ان شاء الله دا موضوع به مونږ یو حل به راوباسو ضرور چې زمونږ د کونړ کوم هغه د مایانو والا دي دا غي هم نقصان ونه شي او دا غي مال هم وزي او کم چې مونږ د بار نه ضرورت ته چې هغه ضرورت هم زمونږه د ضرورت په وخت کې پوره شي.
په کونړ کې د کبانو فارم لرونکو په داسې حال کې یاد شکایت کوي چې هر ورځ له افغانستان څخه په میلیونونو افغانۍ د کبانو د غوښو په بدل کې پاکستان او نورو هیوادونو